د پیدایښت د سپارې نولسمه رکو. په هغه ماښام چې دوه فرښتې سدوم ته راغلې، لوط د ښار د دروازې سره نږدې د جرګې په ځای کې ناست و. چې څنګه هغه هغوی ولیدې، نو هغه پاسید او ستړي مشي له ورغلو. هغه هغوی ته د عزت نه ټیټ شو او وی ویل، صاحبانو زه به ستاسو خدمت کوم، ما سره کور ته لاړ شئ، تاسو خپې ووینځئ او شپې ته ایسار شئ. تاسو چې سهار وختي پاسئ نو په خپله مخه تلی شئ. خو هغوی جواب ورکړ، نه، موږ به دلته د جرګې په ځای کې شپه وکړو. خو هغه ډیر زور کولو او آخر ورسره کور ته لاړل. لوط خپلو نوکرانو له حکم ورکړ چې ډوډۍ پخه کړي او د میلمنو دپاره ښه خوراک تیار کړي. چې ډوډۍ تیاره شوه نو هغوی وخوړه. د میلمنو د سملاستو نه مخکې د سدوم خلک د هغه کور نه تاو شول چې د ښار ټول خلک ټول واړه زاړه پکې وو. دوی لوط بهر راوغوښته او تپوس یې ترې وکړه، هغه سړی چرته دی چې نن تا کره ایسار دی؟ موږ له بهر را وباسه. د سدوم خلکو د هغوی سره زنا کول غوښتل. لوط بهر ووتلو او ځان پسې دروازه بند کړه. هغه هغوی ته وویل، عزیزانو زه ستاسو مینت زاری کوم، داسې بد کار مه کوئ. ګورئ، زما دوه لوڼه دي چې تر اوسه پورې واده شوي نه دي. هغوی به زه بهر تاسو له راولم او چې څه مو خوښه وي هغه ورسره وکئ. خو دې سړو ته هیڅ مه وایئ، دوی زما میلمانه دي او د دوی حفاظت کول په ما فرض دي. خو دوی وویل، په خپله مخه ورک شه مسافر سړیا، ته څوک چې مونږ ته چل خای، زمونږ د مخې نه لرې شه، ګینې د هغوی نه به دې هم بد حال کو. دوی لوط له دیکه ورکا او د دروازې په ماتېدو یې شروع وکړه. خو هغه دننه دوو سړو ور منډه کړل. لوط یې کور ته واپس راغلو او دروازه یې بنده کړه. بیا هغوی بهر هغه ټول خلک ړانده کړل. نو هغوی د دروازې په لټولو تړي شول. هغه دوو سړو لوط ته وویل، که دلته ستا نور څوک وي، لکه زامن، لوڼه، زمان او یا ستا نور خپلوان په دې ښار کې وي، نو د دې ځای نه یې بهر کا، ځکه چې مونږ دا ځای تباه کوو. مالک خدای ته د دې خلکو خلاف فریادونه رسیدلی دي او مونږ یې رالیږلی یو چې سدوم تباه کړو. بیا لوط هغه سړو ته ورغلو چې کومو ته یې لوڼه کویدن شوی وي او ورته وویل، زر شي او د دې ځای نه وځئ، مالک خدای به دا ځای تباه کوي. خو د هغوی خیال داو چې هغه ټوکې کوي. سحر وختي فرښتو کوشش وکړه چې لوط تیز شي. هغوی وویل، زر شه پله ښځه او دوه لوڼه روانې کړه او ووځه، نو داسې به تاسو نه مړه کېږئ چې کله ښار تباه کېږي. خو لوط سستي کوله او مالک خدای په هغه رحم وکړه. نو هغه سړو لوط، د هغه ښځه او د هغه دواړه لوڼه یې د لاس نه ونیولې او د ښار نه یې بهر وویستل. بیا یوې فرښتې وویل، او تختی چې ژوندي پاتې شئ، په شا مه ګورئ او په میدان کې مه پاتې کېږئ، غرونو ته منډه کوي، نو داسې تاسو به نه مړه کېږئ. خو لوط جواب ورکړ، اوف نه صاحبانو، په مونږ داسې مه کوئ، تاسو زما سره ډیر ښه کړي دي او زما ژوند مو بچ کړ. خو غرونه ډیر زیات لري دي، تباهي به زما په سر راشي او هلته رسېدو نه مخکې به زه مړ شم. تاسو ته هغه وړوکې ښار ښکاري؟ هغه نږدې دی، زه به هلته لاړ شم. ګورئ، هغه خو وړوکې ځای دی، خو زه به په امن کې یم. هغه جواب ورکړه، ټیک ده، زما خوښه ده، زه به هغه ښار نه تباه کوم. زر منډه کړه، زه به تر هغه پورې هیڅ هم نه کوم چې ته هلته رسېدلی نه یې. لوط هغه ته وړوکې وویل، نو ځکه د هغه ښار نوم زغر شو. نور پراختو و چې لوط زغر ته ورسېده. ناساپی مالک خدای د سدوم او اموره په خارونو باندې د اور د کاڼو باران وورولو او هغه خارونه او ټول میدان تباه کړ، سره د ټولو خلکو او هر هغه څه چې په هغه ځمکه زرغون شوي وو تباه شول. خو د لوط ښځې شاته وکتل او د مالګې ستن ته جوړه شوه. بل سحر وختي ابراهیم هغه ځای ته په تیزۍ لاړو چرته چې هغه د مالک خدای په حضور کې ولاړو. هغه لاندې سدوم او اموره او هغه ټول میدان تخکاره شو او ویلیدل چې د هغه وطن نه لوګي ختل. دا داسې لوګي وو لکه چې د بټۍ نه خیجي. خو چې خدای پاک د میدان هغه ښارونه تباه کړل چرته چې لوط اوسېده، نو ابراهیم د هغه یاد و او لوط یې پرېښوده چې د بچ کېدو دپاره وتښتي. لوط یارېده چې په زغر کې پاتې شي، نو ځکه هغه د خپلو دوو لوڼو سره پاس غرونو ته لاړو او دوی په یو غار کې اوسېدل. نو مشرې لور یې خپلې خور ته وویل، زمونږ پلار بوډا کېږي او په ټوله دنیا کې سړی نشته چې مونږ واده کړي او بچی مو پیدا شي. راځه چې خپل پلار نه شکو، نو داسې به د هغه سره سملو او بچی به مو پیدا شي. په هغه شپه هغوی هغه له شراب ورکړل او مشره لور د هغه سره سم لاسته، خو هغه دومره نشو چې هغه ته پته اونه لګیده. بل ورځ مشره لور پل خور ته وویل، تیره شپه زه د هغه سره سم لاستم، اوس راځه چې نن شپه بیا نشکو او ته د هغه سره سملا، نو موږ دواړه به د پلار نه امیدوار شو. نو هغه شپه هغوی هغه بیا نشکه او کشره لور د هغه سره سم لاسته، خو بیا هغه دومره نشو چې هغه ته هیڅ پته اونه لګیده. نو داسې د لوت دواړه لوڼه د خپل پلار نه امیدوار شوې. د مشرې لور یې یو زوی پیدا شو چې د هغه نوم یې مواب کې خوده. هغه د نن زمانې د موابیانو پلار نیکو. د کشرې لور یې هم یو زوی پیدا شو، هغه د نن زمانې د امونیانو پلار نیکو.